سلامونه. څلور بجې شوې. احمد شیبریم دا سجی رډو درې سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به دا افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې د موقتی استوګنې کارتونه یې پای ته رسېدلې دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډیو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1 میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې څباندې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. نن چهارشنبه د افغانستان په 4 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی، خو ازادي راډیو تر دې دمې د سیلابونو کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون ناوخته د یوې خبرتیا په خپرولو سره په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د اقلیمي بدلون د کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقشه دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبې پورس په کرملن کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیفیتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړ چې دا غونډه نن د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلي ضرب العجل مخکې وشوه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ټاکلی ضرب العجل د جمعې پر سپای ته رسېږي. واشنگتن تهدید کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملن د چهارشنبې پورس وویل چې پوتین به د پنجشنبې پورس د متحد عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له یوه تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سه شنبه کړي دي. د هغه په ټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې دا استعمال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سختې قحطۍ خبرداری ورکړی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره مل مده. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یوه قوریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي، چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوي امونه یا کیلې کولی سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي. د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره هستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم په خپل وار سره سلامونه او نیکې وي تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته. کوم
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کیدای سي او کنه تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کیدای سي روزل کیدای سي نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اروان کلی اروان چې اروان دا درې میوه او دا د نباتات دي دا عموما په افغانستان کې تروسه پر مرواج نه دي او نه تروسه پر د خاصه توګه کرل شوی دي. یوازې کار چې د دې میوه د پاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوی دي پر هغه تاسو په څه 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 کار شوی دی یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرتي کار کړ دی مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به فاینده کې څه نتیجه ولري که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایدې موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه تر څنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه کرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر دېرش څلوېښت پورې رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلس شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي چې یوازې پر دغه درو میوجات نه بلکې پر نورو میوجات هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې نه لرو او داسې اساسي حل لار نه ده ورته لټول شوی.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خبره شوې دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات حت ورکړي دي او رښتیا هم د کیلې ونه خو ډیره نازکه ده او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل بادونه کېدای شي ډیر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجه تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دغه د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه ویل چې لازم ده د غشي روزنه هم ډېر سخته ده. په هلمند کې هم د فکر کوم ته اول تر کې پښتو په تجربه کړې ده. خو بدبختانه د کلیه کوم اندازه چې باید اطلاعات ولري دا د کلیه هغه مناسبه اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه یې نه دور کړې، میوه یې ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نه شي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کې به هم وسي. ولې دا چې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوو څخه ښه حاصلات وایرتل چې بازار ته وړاندې شي، دا چې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی. دغه تجربوي کارونه دا عموما زراعت محصلینو او ځینو استادانو چې شوي را تجربې کوي، په دې تیزیس کې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تر اوسه مروج نه یي. خو متاسفانه سل فیصد کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دې شي ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې وو دغه میوه د هلمند راغلې ده بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاسته دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د ټکتې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجه ده زیاته کرنه یې کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي. خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي. په یو مجلس سره مخامخ شو، دې چړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو نتیجه څنګه شو. خو تر اوسه پر متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې دا بازار ته ارزسي. داسې نمایشي کې ته جوړه شوې ده، نمایشي میوه اخیستل شوې ده، لیکن بازار ته نه ده ارزسي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط کې اجازه وي دیوغي نظر او پوښتنه برواخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو صاحب
سلطان
میلمنو
ته. وعلیکم السلام سلطان، يم شیبر صاحب دمام کار دی، مهربان یاست. ځان معرفي کړئ. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی شکر دی
الحمدلله. قراری دا د محترم میلمنو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو مرض نه دی، دغه د جړی مرض ورته وای تقریبا دغه سی پنیمه یا پدری سی کې دوی ستو کې وای صفات سی. نو دی خو د زرات د زرات کار په هانی دغه پاکه کوم څه معلومات راکې.
ښه، د انزورو جړی مرض دا مویل
د جړی مو د جړی مرض بل یو د جړی مرض.
سمه سمه ده، انجینر صاحب تماسونی سي، انجینر صاحب را سره دی. ډیر ډیر مننه چې خبرونه ته مو تماس نیولې دي. انجینر صاحب شاول کوټ نه د مونږ ګران اوریدونکو تماس نیولې، اگر چې د موضوع د مګه بیل ده د نوو بوټو او د نوو باغونو د امو پاک لګیدو د کلو پاک ل دوی وای وای دي دوی انزرو کومرز نیسی او د زیړی مرز د پدی حق ل دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل، دا په افغانستان کې خاصا په کندهار کې دا مشکلات زیات دي، او خاصا د انزور مشکلات دي د کندهار په شاولیکوټ نیشل سوالي خاکریز سوالي کې زیات دي، او دغه سي په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات دي، چې حتی دی په دا چا کې دي چې دا مرض یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل لار نه لري. نو دی هغه مسلکي مشورې زیاتره وخت نه منې دی وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار وار لیکنې کړې دي، نشرات مې کړې دي، دا غو تجربه مې شریک کړې دي، عملی کارونه مورته کړې دي، خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصي ور کړې دي، او الحمدلله ټوله خوشاله دي، نتیجې ور کړې ده. یو غټه بدبختی دا په نور خبرونه کې ما یاد ورې کړې ده چې زموږ کاروانګر یوازې تور او سپین سړی کاروي، تور او سپین انبار کاروي، چې دا د دې تر څنګ د نور غذایی مواد هیڅ کلم نه کاروي او نه کار کړی دي. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي، او بل د شنې برخې لپاره شکار کوي. ولی دا بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځینې عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګول لپاره اړتیا لري، د مرض لپاره د مقاومت ځینې انا سره سیاله لري. وسته غو د پاره ز باورې ما چې د افغانستان خاصا د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سي پوتاشیم چندان نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسه وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپین سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. ولی بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه ځنې مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنې کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دغه تر څنګ پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران نه سر کار کوي، انصر کار کوي، چې هغه د میوې د ټینګول لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دی متاسفانه چې یوازې د تور سپین انبار سره عیار دي، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي. په هغه کې د کلسیم فیصد ته لږ فیصده ده، نایتروجن تقریبا 14% پکښې کې دی، دغه تر څنګ اوسپنه ده، بور محلول دی، ریه دی، مس دی، منګنیز، دغه په عناصر په دایوه دوا کې موجود دي چې دا د بوټي غذایی ارزښت او هغه مواد پر دی، بیا د دې په بوټي کې دا به نزمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم انجینر صاحب دا ژړی ولی ورته وای، یعنی خپل ونه بوټي ژړیږي، انزر خو خپل ژړ دی کڅنګ.
جړې دې پاره صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکلې پیښې یو غذایی قلت یا د غذایی موادو کمښت یا کله چې آلته په بوت کې غذایی کمښت رامنځته شي نو د انزر میوه چې ده د پخېدو در مخه جړواله واکې کمزورې سي لکه مرجوان دی انسان یا نبات رقم سي نو هغه د رنګ خام جړ سي بیا د داغه طرف سي د میور الویږي کمزورې سي راولویږي دا ته دی جړې وای دی د مرز په سرګ ورته ګوري خو متاسفانه دا مرز نه دی دا غذایی قلت دی او تا دنی وخت بیا مرزونه هم سره وجود دی هغه د موږ تشخیص ته وو د تشخیص دی توای سره دوا هم سره کار کوي هغه د دوا ورته شي او دا تر څنګه یو بل د خړ مرز دی د سترغوژې په نام ورته وای سپیره موږ ورته وای یا خړ ورته وایو چ هغه د کنه عامل دی هغه خپېشيږي دی ګوره په دغه کې لا کله کلتي کوي مرز په افات یادوي افات او مرز یادوي او غذایی کمبوتات موجود وي هغه دی په مرزونه یادوي نو کچیر دی یو څه معلومات حاصل کی او پښتنې وکی د مسلکان سره په تماس کې دا ډیر عادي مشکلات خودی ته ډیر غټ معلومیږي اته ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پر د جې سمپلونه سوال دي چا ان ته جن درای سلی مال په زراعت کې هیڅ ځاسې او سنځ نهسته چې هغه حلاره ونه لري او بیا موږ مسلکان مشته معلومیږي تشکال معاملا پر دې برخه کار کړی دی د شړی د مخنیوي لپاره د غذایی مواد او په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موجود ته توصیه کړي یا هغه کارتوي چې هغه باغونه بالکل سم دي حاصلات اخیستي دي تاسو به خبرونه اورئ چې د انزور حاصلات تشکال زیاتې ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیاتې دي
مننه انجینر صاحب محترم پښتنه مسره دا چې د آفت او د مرز ترمنز تفکیک ما بیان کی خغلو بزګرانو او اوریدونکو ته خو مخکې لغینه یو آگاهی یا یو اعلان اورو او بیا ورسته ستنی خبرونه ته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
درنو اوریدونکو تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره ملمه دی احمدی صاحب محترم تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرز ترمن توپیر نسی کولای ک دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استی
پایش کوم آفات موږ عموما هڅه د پوهنتون په ساته چې کله موږ هغه تعریفو موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري او وته موږ آفات وایو آفات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انزور په سپیره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري هغه ته بیا موږ کنه وایو هغه بیا د پاوې وړتیا نه لري ولې د آفات چې عموما شپږ د سکیل انسټ موږ ته وایو یا شپږ د راځان ورته وایي دغه تر څنګه د حشرات چنجان چې د خپل فعافات کې راځي مثلا هغه ژوندۍ موجودات چې په هغه فطر کې دل کېږي کنه دل کېږي چې هغه د نباتاتو د غپانی تخریبوي یا خوري یا پر تنو باندې عمل کوي یا پر شاخونه عمل کوي دا غڅ سره باسي او دا شره زای کوي د تعافات ویل کېږي او وفات عموما حشرات ته مزوایو کما شرات چې پر نباتاتو حمله کوي اغه ته موږ آفات ویل شو کمه چې کپاغه کې شپه شاملې چنجي کپروانه یې ته زنجره کیلو ته وایي دغه ټول آفات کې شاملې شي او امراض چې دي اغه عموما په ډری شکلونه لري اغه سپورونه لري د سپور په شکل تولیدیږي یو د یوځه بل ځای کې انتقالیږي ان د وبو په طریقې انتقالیږي د باد په واسطه انتقالیږي د د مرغان په واسطه انتقالیږي، حتی د حشرات په واسطه د وځه بل ځای ته د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکل جوړش لري چې هغه د افاتو سپورونه د وځه بل ځای ته انتقالوي. نو کچيري پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجود وي، هغه که خړه ټپلی که سپینه ټپلی که توره ټپلی، دا د امراضو علایم دی. او که پوډری شکل یې ودرلود هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستۍ په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې تر غو دي علایم ښکاره نه کړي، لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي سفیده کې داخلي، یعنی داخلي سپیر غوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومېږي، په تنه کې معلومېږي، پاڼې سمې، شاخونه سمې، تنه سمې، ولې متاسفانه چې میوه یې بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دی باید د امراضو د افاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې دکانداران ته راسي، اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپیرغوزې دوا راکړه. سپیرغوزې مرض دی او سپیره چې ده هغه افت دی. نو د افت ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص کړي.
ډېره ډېره مننه احمدي صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل ښه دي، دا ښه خبر دی. او ووم ویل چې بازاریابي نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت یې څه دی احمدي صاحب محترم؟
د بازاریابۍ اړوند بېخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو شلاړ یا د منکټ چې به وو هغه تقریبا څلور زره څخه نیولې بیا تر شپږ زره اته زره افغانۍ پورې به یو من و، حتی در لس زره افغانۍ پورې به وو. اوس متاسفانه دوی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په اتلس سوه افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر یوولس سوه افغانۍ پورې، حتی تر اته سوه پنځه سوه شپږ سوه داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بېرته تغیرات پکښې راسي. او د هغه تر څنګ دغه کله کله پر افغانانو د ګرمي او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې د دا سره کاروبارونه هم پټه بدرېږي. او د هغه تر څنګ د صادرات بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، د هغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزوري دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو بیرته برا شو خبرونه ته، تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
azadiradio salar wish saata
انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وټ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دایما تل وټ انځر لیگل کیږي. په دغه بستبندی کې که وای، آیا مغه پخوانی دودی ز بستبندی د څه انځر د سی پیای په ورسی کې کنا وس تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېره په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي. هغه داسې په بار کې مثلا د سلو درخت د یو درخت انځر خرڅېږي، ولې زیاتره وچېږي. اوس هم هغه عنعنوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچوي، بیا په رسۍ پېیي، لاړونه جوړوي، دغه لاړونه بیا بازار ته راوړي، بېرته په منکټ هم خرڅوي، په لاړ هم خرڅوي. نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پورې په هغه دودیزه شکل خرڅېږي. ولې په عراق کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلې پې کې خرڅېدله، دا انځر او تازه انځر ایښي چې هغه وڅېو مې شتک جوړ سسته انځر فکر کوم هغه د ترکیې سره تل کده ایران راتل دا انځر و مال کښ کې زموږ بزګران دغه دا انځر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټونو لپاره ډیره ستاسو کار کوي په متاز باندې تر اوسه پرې دلته انځر په هغه دوجو شکل روزل شي هغه رقم به سبنه کېږي تیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلی شي چې دا مهربان
یو شی لازم وایم چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصې کمپنۍ لرو چې هغه د وچ میوې کمپنیانې دي یا شرکتونه دي هغه بیا دغه انځر هغه خاص انځر چې بیا دي بیرته د لاړون کاږي بیا پاکټ بندي کوي چې هغه بیا ډېره ساسي پاکټ بندي ده انځر هغه سي په تیت شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی د لاړ په شکل یې بیرته د لاړون کاږي دغه صفایي ورکوي شبه سبندي کوي او لیبل ورکوي ورسته خارج کوي
مننه مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه خرڅي په ایم ډېر اوچتي کله افغانستان سره سره مقایسه کی حتی د مقایسې نه ده اما بیا وڅ کراځي لکه څنګه چې تاسو ویل مغه د ترکی په شان بسبندي ډېر قوي سوی او کلک سمبال سوی راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوندې استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستبندي ته لاسرسی ولري او دغه بستبندي مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې
بستبندي دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه د په تدریجي ډول دي دا چې چټک نه روان اوس موږ متاسفانه دغه د سنترونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شپې پرځي بخش دی دا زیاتره د ټیم پر بخش پر انجینری او اقتصاد پر نورو برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونتونونو د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونتونونه موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځیز خپلغه کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یي چې مثلا د ستونزې حل کې او بزګران ته زیات لښونې وکړي او دا تر څنګ موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجود وي دا یو څنسته یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې هغه د یوې ورځې دوې ورځې یا د درو ورځې لپاره یې هغه بسنه نه کوي نو تر هغه چې بزګرانو ته شاسو سره ځنه نه یو کول سوي غوته عملی مثالونه نه یو ښکار سوي هغه ګرځول سوي نه یي او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی زه فکر نکوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا هغه سي بستبندۍ وکي متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکاره دي بیکاری څخه بستبندۍ کوي یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بستبندۍ وکي چې هغه دې موږ فخر پوک او زموږ میوې زیات یو څه لا څه پراوړل شي خو خوشبختانه ما مخکمه ویل چې په صنعتي فار کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخشته په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي دا هغه ترڅنګ بستبندۍ اساسه بستبندۍ کوي او لیبل هم اساسه لیبل ور کوي شه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه د کاټن بست اروپایي او امریکایي وادون ته لیږي اورې په شپ کې ماتو سره په ستورونه کې خرڅېږي
ډېر مننه موږ هم تصویرونه لیدلې دي په باغو کې بزګران ناشتي انار په بستبندي کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانو کې ډېر خو منظم سړی په چې په لیدلو باندې سړی خوشاليږي انجنیر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما په اړه کې ډیر ونغه کېدو اگر چې باغونه مروج سوي دي او څوک لمخ کې سلګونه ونی له اماراتو نه راغلي وي فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي قندهار کې هم وي په قندهار کې د خرماو د باغونو وضعیت څنګه دی
په قندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرماو د اساسه باغونه هم نه چې هغه باغونه چې میوه تولید کړي او بازار ته جوړان دي او بیا چې دغه لپاره کمپنی یو خاص کار وکړي. متاسفانه مشته ټوله خرما چې دغه د ایران ناراضي خاصتا د روژې په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران ناراضي او په پنځتنګ تزکیږي دلته خرڅیږي. یوازې شی چې په هلمند کې یو شخص چې هغه مخکې په ایران کې د خرما او په باغونه کې کار کړی و بیا رالی په هلمند کې یو کوچنی باغ جوړ کړي چې هغه ښه نتیجه ورکړه. د هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزښت کوي، یو کوچنی سمپل و، نو داسې فکر کوم لکه هغه د معیشي کار چې وسو. او بل په جلال آباد کې اوس د خرما او پر باغونو ډېر اساسي کار روان دی او د هغه ځای هوا ډېره ورته مناسبه ده، هلته شجي عمر کوي او خلک ځینې خوشحاله دي او ورځ تر بلې باغونه زیاتېږي. زه وینم چې ویډیو او عکسونه نشرات کېږي او د هغه تر څنګ د جلال آباد اکثریت انجینران مسلکي دي. په راس کې ما مخکې هم یادونه کړې وه چې ښاغلی انجینر محمد عزیز سیدی چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم 100 باغونه و که 50 باغ و دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکرل شي او دا غه اصلات وکتل سی بیا ورسته دا مروج سی. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندۍ ورکس ولا نه مترنه یو باغ ولیدی او نه مو اصل ولیدی. خو په کندهار کې په خوانی درختی یا هغه درختی چې پر خپل سر شنه سوی دی واشه درختی دی په اکثر کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزنی دا ساحو کې چې د چاته وکونه په دا ځایو کې دا درختی ولاړ دی دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومېنه شارګوټي کې چې په کندهار کې یو غټ شارګوټي دی په هغه ځای کې ما په ځینو کورو کې د خرما درخت لیدلې دی چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده. او دا مشته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب، ما هم کلونه پخوا بلکې لسګونه کلونه پخوا اوریدلو چې په افغانستان کې خرما پخوا و. دغه دی درونټي بند کتا سو ورغلی ننګرهار ته مخکله دی چې کاسه ویکندل سی د جول سی دغه ته د خرما او باغو د درونټي بند کاسه کې د خرما او باغو په کندهار کې هم موږ اوریدلو چې په خوا کلونه په خوا تقریبا 15 سلوي کال په خوا خرما کې دا باغونه یو دا چې ولې کم سول منقرس دا یو پښتنه ده. بل پښتنه دا ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کم دي، د خرما ونه هم خایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کې عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما ونیالونه کې خودل سي وده وکي. ما سعودي عربستان کې درس ویلې دی، ډیر سلوه کال په خال ته ما دا کوټ کوم چې چې زوره غلی اول کې چې ورغلیم دا داشتا بیا دیوا، یعنی په کوم چې زو سدم شاوخوا سور داغو او خان کې چې دل دا زوزان به خورل. خو پروسه شکل چې ورغلم اماغه چې ته مال ته درس ویلی و چې نه ورغلیم باغونه جوړ سوي ونه وی منطقه شنه سوي و. نو که اساسی کار وس وسی په دغه مثلا خرما ونه په قندار کې په خپل په دي شار کې یا عینو مینا کې یا شاوخه د سړکونو لغاړي ولګول سي نیالونه ولګول سي فکر نه کوم چې ډیر اوبو به غوړي. تاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دي زراعت ریاست ته چاپیرل ساتنې ته او زیاتره کسانو ته چې نیالشانی په شار کې کوي موږ د خرما ونه ویلې دي ولې خوشبختانه ست ډیر ونی دی په کندهار کې په زینتی شکل بخې زیات ونی کرل سوي دي. اوس د عینومېنه خپل په داخل د لوړ عینومېنه کې زیات د خرما ونی دی، په داخل د اولی عینومېنه کې په زیات کورونه کې د خرما ونی دی. په کندهار کې موږ په څلرم نایه کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بخې مشهور دی، د خرما مسجد ورته وایي. د زموږ تاسو د خواننده خالق عزیز ګرسره د دغه علاقه دی او بل دغه ترڅنګ خوجک بابا ته نزیه د نظمی خاص مخ مخدل ته یو کور کې ډیر غټه ونه ولاړه ده پخوانی ونه ده په درایي کې ونی ولاړه چې دغه د میدان یوای نوې سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بيخي زیات د خرمه ونی کرل شوی دی د درایي د اول درایي او د اینمې تر ما د دغه دوام درایي او د اینمې تر ما بینځ په دغه علاقه کې د خرمه ونی دی اوس خورا زیاته وده کړه د وړ مورز لاما ورته کتل ډیر شعر او زلسی وی او دغه په شهر کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپل په کور کې هم په ګلانی کې د خرما ونی لرم هم په مځکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکم د دې په شهر کې به خزي اتي ان شاء الله هغه ز باوري ام چې داینه مې ان په هر نوې کور کې چې پاینه مې کې جوړیږي د زینت ته خاطر لا یو د یوې خنیولې تر لاسه شل درخته د خرما ونی ان تکرل کیږي او ډیر ښه زینت شکل لري او د دې خوشبختانه دا یو شخصیت دی د خرما دا چې په ډیره تند او ګرمۍ کې شو د کولای چې خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زوایم متاسفانه دا چې تاسو کار پر باغونو نه دی سوی او بل موږ دا د کندهار د سپین بولدک خنیولې بیا تر هلمند پورې دا د جنوب علاقه چې دا دغه علاقه ټول داريږي علاقه ده دغه علاقه کې مشکوله شي چې بيخي زیات خرما باغونه جوړ کو او شنه ته جو مرکوي اخوا د ډوري په نامه یو غټ رودرکم ساهم لري چوبه زیات لري او ريګستانونه هم زیات یا خواته نو هغه علاقه کې بيخي زیات او شنه ته جو مرکوي د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې ته جو مرکوي په دمانه سیمه کې دمان ولسوالۍ مجلور ورن ته جو مرکوي دا د خوشاب علاقه ده په دامن کې دا شنه تجور کوي نو کچیر کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دی هغه څه وخت زیات غواړي کچیر اسلاسوي ورایټي ورته راوړل سي د ایران څخه د ایران چې څه یو څه ګران دي نالې تقریبا د 2000 څخه نیولې تر د 3000 باندې پرې شنه اعلان پیدا کیږي چې هغه د 2-3 کلو کې پر میوه راځي وز موږ خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کوي چې هغه بیا په لڅو کلونی کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده میوادار ده که به میوه ده خو هغه معلومی ورایټیان چې بیا دی هغه موږ سکرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما او د بیخونو څخه راشنه کیږي ایرانیان زیات لري هغه بیا دی نسلګریزمي کوي هغه لته زیات کچیر هغه راوړل چې هغه شنه تجور کوي او زه باورې یم چې په افغانستان کې د خرما د استعمال به زیات شي خاصا د د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک د صحی بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي نو خرما شبټي دی باید اساس کار ورته وسی
بله
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته دا واغه ش مارکیټ لري په لند وخت کې حاصلات ورکوي او دوی ته خوشاله دي مصارف یې کم دي اړ یو کولای شي چې په یو لک دوه لک باندې شباغ جوړ کړي خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیات غواړي
بله مهرباني است انجنیر صاحب خرما تاسو ویل چې کزړې کېږي څوک هغه بیا څوک کال وخت نیسی لاس کال ته کال چې سړی په پوسټ چې دا هغه نارینه خرما ده کنه هغه بل خزینه خرما ده دغه د تلقیح په اړه کې د موږ خلک څومره معلومات لري د خرما او د تلقیح دا خاص د تلقیح د خرما او د تلقیح کله چې ګرد راوړي په خرما باندې اچي چې بیا سمار ورکړي
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي او زموږ خرما غواړي چې پیوندې کو خرما مطلقا پیوندې نه دي ته موږ حملګيري وایو
دا حملګيري
یا ګردابشانی ورته وایو
ګردابشانی
وو دا پولینیشن هم ورته وایي فرټیلایزیشن هم ورته ویل کیږي دا عموما د خرما د نر بوټي ګردی راشتل کیږي د شدنه ګول د سټیګما سره یو ځای نشلول کیږي بیا تړل کیږي نو هغه ګرځي د پولنټیوب ته ځي بیا د پولنټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي وری چې موږ ته وای په وری کې هغه الکا تر سره کوي ورسته میوه په وجود راوړي کچیر دا ملیا سره ونه رسیږي اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا ډیره کوچنی یا پوچه موږ ته وای چې خاص میوه نه کوي یا په مثلا په سلو ګلان کې د یو ګل میوه راوځي او دا موږ د باغونو پر اساس وای کچیر څوک باغ کوي نه خرما وي به ماده کوي یو خرما به نر کری دغه یو نر خرما چار طرفه یعنی څلور نشپړ دیر شپړ دیر درخت ته دا ګرده ورکولای شي نو دا چې په مابینس کې دا ګرده بعد هم انتقالوي مرغان هم انتقالوي حشرات هم انتقالوي خپل دغه ګردی چې د ګلانو سره مشلی په دې کې عملګری زیاته وجود نیسي خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي موږ ورته وایي چې دا پیوند نه دی یته پیوند نه ویل کېږي پیوند هغه دی چې د یوه بوټي یو برخه راواخلي د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وی مشلې یا د هغه سره وصل کې دغه ته موږ پیوند وایو خو دا د یو بوټي د ګل ګرده راخل کېږي د بل بوټي پر ګرده باندې مشلول کېږي بیا دغه څخه یو میوه په وجود راځي نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګرداکشانی تر مابین سپر پیولې زیاتره ګلان داسي موږ سیل پولینیشن ورته وایي چې په خپل کې یو کراس پولینیشن دي چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکه خود سیل پولینیشن به داسي چې خود د خانه په خپل ځان کې د ګل چې دی یا د ګل غونچه چې د په ځان کې نارینه لري هم شذنه لري لکه انار اغه نه بیا سل پولینیشن یا خپل ګرداپشانی کولای شي خو دغه کراس پولینیشن چې د خرما کې باید د انسانانو حشرات او باد په ذریعہ وتی
د ما پیادیږي چې کله عربستان کې هم د کال په خاص موسم کې باید دغه بزګر راته تمر به ورته ویلې دوی خرما ته تمر وای اغه بیا ونه ته وشه د پاس په غلطی کې به همدا ګردو سره او الته به سره وتړ سره جوړ بک بیا مو پختره تر کول چې دا ولي کوي وای کداونه کوم بیا میوه نکي او مغه سیو خرما او عربي هوادونو کې هم ډیره ده عراق کې خصوصا سعودي عربستان او دې ټول کې سته او بلکې د خرما
او تیمر کړو دی وغو هوادون ته دې شه
بله بله هغه او ک دا واده وو کی خصوصا ګرم سیرو سیمو
کې پروات دا یو نرم ده د دې کې یا درې دې کې وخت راک چې زخپل منځ وکم د سل منځ را باندې کزا کیږي
سیر تاسو منځ وکي مونږ به یو اعلان خبر کو بیرته زنګ درته او 15 دقیقې بعد سمه ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر 19 پروګرام اوري په دې برخه کې مو انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت په انتون بخانای استاد ملمدی په دې ورستیو کې راپورونه ویلو چې د انګرار په قوریا کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نو انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي دغه راز موږ راپورونه درودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلي هلته هم نتایج ورکړي دي خو انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده خو په افغانستان کې د خرماو کرنه او باغونو وده کړې ده خصوصا په نګرار کې تل حاصلات ښه دي خبرونه ته دوام ورکوو یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه او نیز خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړی ده. مونږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. خبرونه ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وایي انجینر صاحب احمدی به څو شیبه وروسته موږ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استي؟
بل وایم
او د خبرونه ورستي شیبو کیو د خرما او پاک لبندې هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي په افغانستان کې چای کرل سوې کپدیا کله معلومات راکې او نتایج ورکړي کنه د افغانستان خلک ټول چای څښي کتور د کشین د او اکثر له بهر راځي د څه نزدې کې خپل مونږ چای وکړو خپل چای مو استفاده تر وکړو ام دا ورسې پښتنه ده انجینر صاحب.
بالکل د چای کرنه چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې چېرنه پر کړه و او بیا دا مګی کار کړی وو کله چې کرنه کړی ده نتیجې ور کړی و. نو زما په فکر پات ولایت هم د کېږي د لپاره هم د ام د لپاره او هم د چای لپاره مناسب دی. خو زیاتره چې موږ پوهیږو چای چې دی په استوایی او نیمه استوایی سیمه کې ډېر کرل کېږي او هلته نتیجې هم ورکوي. خو ما مخکې هم وویل چې زموږ د افغانستان د اکثریت ولایتو یوه غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري د تناسب ډېر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه څلوېښت درجه ده، د شپې هغه ورځې شلو پنځه ویشت درجه ته چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب څنګه کېږي، د بوټو پر تنه باندې پاڼو میوه او پر ټوله بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. زدل تر د چایو د پانی شکل یو ستارګولی په نامه یو زینتي بوټي لرم، خاصتا د چای پر رقم جوړشت لري. خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نسی ورکولی او په یخ کې مقاومت نسی کولی. نو زه چې څو نور تګورم دا د دې د پانی جوړښت خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زه دا فکر کوم کله چې دی وچ دی لا د شکل د چای پر رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نتیجه ور کړی ده تر اوسه پورې یوازې ازمایشتي شکل هغه نتیجه ور کړی ده. داسې د کښت په شکل چا نه دی کړلی چې بازار ته د هغه نتیجه ارزه کړي او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق سي چې دوی هم په خپل ځکه چې د چای کښتنه وکړي او دا هغه اصلات وخت بازار ته ارزه کړي. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید هر څوک ورته متوجه وي، کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د زرع انتقالوي باید دا هغه خواص وکتل سي، دا هغه جنټیک وکتل سي او دا هغه د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازې دا ټول باید وڅېړل شي بیا پر هغه کار وشي. اوس مثلا د ګلاس میوه چې موږ ورته وایو آلوبالو ګلاس، دا تقریبا زر تر یو سوه ساعته پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیان دي چې هغه درې سوه ساعته یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوبي غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته ښه نتیجه ورکولی شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګلاس یا د آلوبالو بوټي راوړي هغه دلته نتیجه نه ورکوي، ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري، ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی، کله ګرمي کله یخ یې، نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی ښه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باور یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډیره ډیره مننه. بله پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم، چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټې دی که سنتری دی هلته ډیر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي، حاصلات لري، په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده، کار پرې شوی که نه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخواني کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه، علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونه کې ډېر پخواني د نارنجونې ولاړ دي او د تورنج ونې دي، دغه څه په یو کور کې د مالټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربې او څېړنه کړې ده په دې بخش کې، په کندهار کې نارنج ډېره ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله روزل شوی یا د تخم څخه کرل کیږي هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیاتوي. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو، یعنی حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي، یعنی هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري، اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوند ته ضرورت لري، پیوند ته که پیوند نه سي هغه ته موږ نر انار وایو. دغه رقم د انګورو په برخ کې هم داسې دی، په نورو مواجات کې هم. خو د سترس کورنۍ چې ده هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو، دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کور کې دي، دا ټوله پروټو ټایپ دي، یعنی حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخم وکرل پلا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې، په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې ملرمه دا لس یوولس کاله کېږي، بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي، لیمو ډېر نازک دي، هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري، نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپله ډېره اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی سمه چې ما په عینومېنې کې د عینومېنې شرګوټي چې نوی شرګوټي دی تقریبا در څلور سوه پنځه سوه کور زما تر لاس وتلي دي، په یوه کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښی دي چې هغه د کور داخل دی، د مېلمستون ساحه ده، د کور د باندې دی، یعنی دغه خپله د بڼ یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي، هم د کور میوه ورکوي، هم د دوستان دپاره میوه ورکوي، هم یې بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټ څخه نیولې تر سل دوه سوه بوټې پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومېنې کې یو مېلمستون یو نفر ته ور جوړ کړی چې هغه تقریبا دېرش ډوله میوې ما پکښې ور وکرلې. په هغه کې غټ لیمو دی، چینایي ده، کوچنۍ لیمو دی، تورنج دی، مالټه ده، چکوتره ده، لال مالټه ده، نارنجان دي، دغسې نو نورې مختلفې میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجوده دي.
د سیتروسو په واده د وادي پاک لمه په کندهار کې څنګه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډېر تل انګور به وو او انار به وو او خټکی او سیتروس به اکثر یا به له پاکستان راتل یا له ننګرهار. لوی باغونه هم شته د سیتروسو په کندهار کې، لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته عرضه کوي، یو خو زینتي دي دا بیل موضوع ده، یو باغ وي چې بزګر ترې حاصل واخلي.
د زراعت عینن د حکومتداري شکل لري سروت صاحب، داسې دی هر ولایت باید کوله شان ونه کړي. اوس د سترسو برخه چې دا هغه ننګرهار او کندهار په برخه رسېدلې ده، د ګیلاسو د الوبالو برخه، د شفتالو، چارمغز، د جوز برخه چې ده بس چې دی دا کابل و د شمالي ولایتو ته رسېدلې دي. کندهار ته زر، انار، انګور دغه ور رسېدلي دي چې باید دلته زیات وکرل شي. دغه نو بدغیس و ایرات و علاقات چیزی و زعفران و پسته و انجد شان زیاد کرل کیږي او چلیل هم کرل کیږي. متاسفانه موږ په کندهار کې تر دا اوسه چلیلو خاص باغونه نه لرو، لیکن داسې یوه یوه درخته ځای ځای پیدا کیږي، خو ایرات بیا ډېر شیل لري، د شلیلو درختې لري او ښه میوې دي. اوس په دغه وختو کې تقریبا د شلیلو میوه دغسې یو شل شپې یا میاشت بعد ډېر اساسي او ښایسته میوه یې راوځي. دغسې نو د هر ولایت خپله میوه په برخو رسېدلې ده، پر هغه میوې زیات کار کوي او اصول هم د زراعت داج چې کومه میوه په ولایت کې مروج وي پر هغه کار وکړي، نو بیا هغه ولایت د میوې په نوم سره یادېږي او هغه ولایت داسې یو متخصص د میوې اداره کوي، خلک ټوله د میوې سره پوهېږي. اوس په کندهار کې د سترس په برخه کې زیات خلک نه پوهېږي، د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ گرنگی چالوچه پلم و داشان مرتوائی زیاد خلقی پشاخبری یا پروزن نه پیجه، ولی خوشبختانه په کندهار کې دا اوس د پلم و زیاد باغونه لرو، د شفتالو باغونه لرو، دا غس دا الوچه درختی زیادی لرو. دا الوچه درختی بیادل تا داست کرل کیجه لکه دا توت وینی پا باغونه که لس درختی شل درختی پنزوس درختی دا کری دا دیده پاره چې هغه اولنۍ میوه ده، نو هغه اولنۍ میوه بیا دوی ته یو څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو دپاره هم یو شی یې. نو داسې مختلف میوې په کندهار کې خوشبختانه د سیب هم یو غټ باغ موجود دی چې 3000 درختې دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي. ګاجه سیب ورته وایي، ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کېږي.
ډیر ډیر مننه محترم انجینر صاحب. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپو تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو. د ځوان فکر دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله او هوسا اوسئ.
واپس رڈولے